یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. قدر مند اوریدونکو، دا خبرونه چې ماسپښین تر 2 بجې پورې به روانه وي، زه اجمل تورمان په کې تاسې کوربتوب کوم او د تخنیک په چارو کې راسره رامین کاکړ ملتیا کوي. په خبرونه کې به اورئ چې ولسمشر غنی ترکمنستان ته سفر کړی دی. بهرنیو موضوعاتو کې به مو د بلاروس او روسیې د ګډو تمریناتو په اړه د ناټو له اندېښنې خبر کړو. نور موضوعات هم شته او دوهم نیمای نور بس ته ژوندۍ اونیزه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد سالی څخور.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ترکمنستان کې لزینو چارواکو سره پر اړوند مسایلو خبرې کوي. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربه توپ د 15 پړاو سالون دننه آسیای سالوی کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. فلسطینی ډله حماس وایي موافقه یې کړې چې له خپل سیال فتح ګون سره د خپل اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته لاړ چې د آسیایي لوبو پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره هم جلا جلا کتنې ولري. دغه ټاکل سوی چې ښاغلی غنی له ترکمنستان څخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په 2 اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل ولسمشر محمد اشرف غنی به د سې شمې پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي او په څنګ کې به د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ او د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی سره هم وګوري. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربه توپ د 15 پړاو سالون دننه آسیایي سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د رزمي لوبو جوجیتسو په برخه کې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ شغلي سفری دغه میډال د افغانستان په نوم کړ. د ترکمنستان په کوربه توپ د سالون دننه آسیایي سیالۍ نن د ترکمنستان د ولسمشر لخوا پرانیستل شوه چې لس ورځې به دوام کوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي په خاص روزګان ولسوالۍ کې پرون ناوخته د افغان قوو په بریدونو کې د دولت 14 تنه وسلوال او مخالفان وژل سوي دي. په روزګان کې د تلرمې پلې لوا ویان وحید الله فضلین نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه پرون ناوخته افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو پر مرکزونو کړي.
14 نفر دښمن وژل شوي، 11 نفر ټپیان دي. بیفور موټر ورسره و، خو بل چې رینجر دا هم له منځه تللي. 2 قبضه راکټ و، 5 دانې شاتکي، 11 دانې کلاشینکو به له منځه تللي د دښمن تیره ورځ.
چارواکي وی په دغو عملیاتو کې یو لسنه نور وسلوال ټپیان سی وی هم دی. د روزګان امنیتي چارواکي وی په دغو بریدونو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله نه دا وشته. د دولت کوم مخالفي ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخو د غزنی ولایت چارواکي وی تیر شپه په دی یو لسوالې کې د وسلوالې نشټې په نتیجه کې اته سیمه ایز پولیس او شپږتن وسلوال وژل سی وی دی. د غزنی د پولیسو ویاند وی جګړه هغه وخت پیل شو چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د دی یو لسوالې په روبات سیمه کې د سیمه ایز پولیسو پر یو امنیتي پوسټ ډلې بریدونه وکړل. پولیس وایاند فهیم امرخیل نن یکشنبه ازادي ایرادیو ته ویل په دې نشته کې څلور پولیس او د دولت اته تنه وسلول مخالفان هم ته پیان سیوی
خوش په کاره ته دغه کوم چې په خپل خود کولې په دې نشته کې چې وسلول مخالفین هم شتار نه پوه د دې د اته نه پرلم ته چاندې.
د غزنی د پولیسو ویاند وی دغه پوسټه د دی پلاس کې ده او وضعیت کنټرول شوی دی. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلول طالبان ویاند معرفي کوي د لاسو پولیسو د وجل کېدو ادعا کوي. تیرخ په کرکوک شار کې په یو چاودنې کې 3 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ژوبل سوي دي. چاودنه چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په نتیجه کې پرون ناوخته وسوه د الکول او پلورنځي په نشه سو. یو عراقي چرواکی ویل چې چاودنې څو دوکانونه ویجاړ کړي او د پیښې د ځای په شاوخوا کې 3 موټرونه سوځول دي. تر اوسه پورې د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په عراق کې دغه ډول بریدونه عموما داعش ډله کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د خپلواکۍ د ټول پښتنې په اړه د کوردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده او که د رایې اخیستلو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سو بغداد چمتو دی چې مداخله وکړي. عبادی پرون شنبه وویل کې عراقي وګړي په غیر قانوني ډول له قوې څخه په کار اخیستو وګواښل سوه. پوځي مداخله به وکړي. د کوردستان د کورواکي سیمې د پارلمان غړیو هغه پلان تصویب کړی چې پر اساس یې د سپتمبر پر 25مه د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه کیږي. او فلسطینی ډله حماس وایي موافقه یې کړې چې له خپل سیال فتح ګوند سره د خپلو اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړي. حماس نن یک شنبه وویل چې د غزې د ادارې کمیټې د منحلولو، د ملي انتخاباتو د کولو او د پخلاینې حکومت ته په هغه تړانګه کې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې ده د خپلو مسؤلیتونو د ادا کولو د اجازې ورکولو فیصلې هم کړې دي. دواړو فلسطینی ډلو په ځلونو ځلونو له یو بل سره خونړۍ نښتې هم کړې دي. د حماس او فتح ترمنځ د اختلافاتو د پای ته رسولو د غرس په غزه او لویدیځه غاړه کې د یووالي حکومت د جوړولو لپاره ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته تللی دا ولسمشر دوام رستيال د واخان مینپال د دغه سفر په اړه وای
ترکمنستان او د تاجکستان د جمهور رئیس انو سره د افغانستان د ولسمشر د تن پرمې په تر سره کې په اقتصادي او تجارتي برخه کې امور په منځنۍ اسیا باندې د رئیس انو
د اقتصادي چارو کارپو ګلخان صبری په اړه سوی
مرکزی آسیا افغانستان ته نګریری مخصوصا د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه د افغانستان سره په پوله پرتې دي.
په خوست کې مولا یو خوانزي سره لمرستي خبرو په بهرنۍ موضوعات کې ووري چې د ناتو یو جګپوړي چارواکي د بلاروس او روسیې د ګډو تمرینات په اړه اندېښنه خودلې او په دوهمه نیمه کې نور بست اونیزه خبرونه ملتیا موکي. دا هم د خبرونه لومړی موضوع قدر مون اوریدونکو لکه څنګه مو چې واوریدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ترکمنستان ته سفر کړی دی. د چې دغه سفر په ترڅ کې به ولسمشر لچا چا سره ګوري او په کوم موضوعات به خبرې کوي زموږ همکار محمد واصل وصال چې د ولسمشر د وایند مرسیال د واخان مینپال خبری غونډه تعقیب کړي را سره په سټیجو کې دی او په دې اړه جزئیات راکوي. وصال صاحب مهرباني وکړئ ولسمشر په دغه سفر په اسکی د چا چا سره ګوري او پر کوم مسایل به خبرې کیږي.
من ترمن صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویل ولسمشر محمد اشرف غنی به په اشقابات کې د ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو خبرې وکړي. د ولسمشر مرستال بیان د وخان مینپال نن په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې ترکمنستان د ولسمشر د سفر هدف د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو او همکارۍ پراخول دي. خدای چې د مرسیال وین خبرې وورو
او د ترکمنستان او د تاجکستان د جمهور رئیس انو سره د افغانستان د ولسمشر د تن پرمې په تر سره کې په اقتصادي او تجارتي برخه کې امور په منځنۍ اسیا باندې د رئیس انو کو تیر زیات د تل د اورګاډي د پټلې چې د افغانستان سره ولسمشر او افغانستان یو ډیر د همکاري یو ډیر فرصت او دالیز دی د جنوبي اسیا سره.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ولور پوړي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته ورسېده او هلته د ګاز او نفتو په برخه کې د ترکمنستان د مرستیال ولسمشر مقصد بابایوف او په اشقابات کې د افغانستان د سفیر او د آسیایي سیالیو د استازو لخوا هرکلی وشو. د ولسمشر ماڼۍ لخوا د رالېږل شوي خبرپاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به د ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سربیره د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون د آسیایي سیالیو څخه چې نن پرانستل شوه هم دنه وکړي. ولسمشر سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت صلاحکار محمد انیف اتمر، د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د زیربناو په چارو کې د جمهور رئیس تر صلاحکار ډاکټر محمد همایون قیومی، د منځنۍ اسیا په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استاذ محمد شاکر کارګر، په سوداګریزو چارو کې د جمهور رئیس صلاحکار سیروس الاف او د جمهوری ریاست عالی مقام دفتر د ستراتیژیکو چارو او د رسنیو مرستیال محمد ارون چخنسوري هم ملتیا کوي. په تیرو څو کلونو کې ترمن صاحب د افغانستان حکومت تر ډیره د هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو هوایی دهلیزونو په پرانستلو سره د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي چې د قینې او چابهار بندرونو او له هند سره د هوایی دهلیزونو جوړېدلې خی بیلګې دي.
وصال صاحب، ټاکل شوی چې ولسمشر اولمپیکي لوبې هم هلته پرانیزي او هلته ګډونو کې په دغو لوبو کې افغان لوبغاړو هم ګډون کړی؟
بالکل تورمن صاحب، له 1400 رشتو څخه 213 افغان لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی. په دغه سیالیو کې چې پنځم پړاو دی، 6000 لوبغاړي ګډون کوي، چې له نیکه مرغه افغان لوبغاړي هم د سلګونو په تعداد کې دغه سیالیو کې برخه اخلي. او ښه خبر خدا دې چې دغه سیالیو په لومړۍ ورځ د افغانستان یو لوبغاړي د رزمي سیالیو په برخه کې حسین بخش سفری وتوانې چې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګټي. او دا نو یو ډول ډیر ښه هرکلی دی د ولسمشر چې د سرو زرو په میډال سره هرکلی کیږي، او هیله ده چې نور لوبغاړي هم خوځلیږي.
ډیر ډیر مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته رسیدلی دی. اول ته به پر اقتصادي مسایلو د غیواد له چارواکو او خپل سیال سره خبرې وکړي. په همدې امر زموږ همکار محمد عدیس پردیس اقتصادي چارو له کارپو ګلخان صبری سره مرکه کړي، او لغې پختلې دي چې دا سفر تر کومه پورې اغیزمن تمامیدل شي. په دې اړه به د خاغلی پردیس مرکه له ګلخان صبری سره واورو.
موږ د مرکزی آسیا سره اړیکو ته د څو جهتونو برتري ورکو، مخصوصا د اقتصاد له نظر هغه ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې په یوې نقطه ډېر اتکا کوله، په جنوبي آسیا کې چې هغه عمده تجارتي اړیکې د پاکستان سره وې. خو ولې د پاکستان سره د سیاسي روابطو پر بنا زموږ مسایل اقتصادي هم ډېر ډېر تاثیر راتلل. نو موږ د خلکو ضرورتونه چې هغه دولت نشي کولای رفع کړي، مجبور دي چې دا ضرورتونه د بهر نه رفع کړي. نو ځکه افغانستان مرکزی آسیا ته توجه کړی چې یو خدا چې مرکزی آسیا افغانستان ته نږدې دي، مخصوصا د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه د افغانستان سره په پوله پرتې دي. د اقتصاد نظر هر څومره چې ممالک خپلو کې نږدې وي، د مصارف چټي او اموال چې دی هغه زر یو د بل ته انتقالوي.
صبری صاحب، کسان تاسو یو څه اشاره ورته وکړه که مشخصا نته وایس چې تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره مشخصا په اقتصادي برخه کې په کومو برخو کې ډیر مرسته کولای شي؟
دوی دا دواړه هیوادونه، تاجکستان او ترکمنستان، یو خو سرشاره طبیعي منابع لري، او دا غو منابعو کې دوی ګاز ده او دوی برق ده، برېښنا ده. افغانستان د دواړو ته ډیر ضرورت لري. د دې لنګانا د دوی ترمنځ تقریبا دا مشترکات هم دي، ځکه چې ټوټا پروژه چې افغانستان ته برق انتقالوي همدا د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونو نه تیریږي.
بلې، وروسته پوښتنه مې دا کوله چې په دې سفر کې ویل کیږي چې افغان ولسمشر به له خپل تاجک سیال او همداراز ترکمنستان له ولسمشر سره په کتنه کې د ریل پټلۍ موضوع چې دا به هم مطرح کی. غوښتل مې دا پوښتنه وکم چې د ریل پټلۍ لارې د افغانستان وسلیدل دغه دوه هیوادونو سره او په ټوله کې منځنۍ آسیا سره څومره کولای شي د افغانستان په اقتصاد مثبت تاثیر وکړي، او افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هغه کوم لارې چې شته دي وکړای شي نور مناسب بدلونه پیدا کړي.
ترانسپورت چې د اقتصادي پرمختګ یو عمده عامل ده، نو ترانسپورتي امکانات چې څومره ډیریږي دا د یو ملک د اقتصاد سره مرسته کوي. د ریل ګوډي پټلۍ په ذریعه د منځنۍ آسیایي هیوادونو سره تړل دا معنا لري چې موږ د ترمنځ تجارتي اړیکې او روابط ټینګ کیږي، قوي کیږي.
د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد ګلخان صبری و چې ترکمنستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي ګټو په اړه چې نوموړي سفر کړی دی، زموږ له همکار محمد حدیث پردیس سره مرکه کوله.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
ل اقتصادي موضوع څخه اقتصادي خبرونه تورځو چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې د لس زرو ټنو په اندازه اصلاح شوي تخمونه وپیري او په څلور دېرش ولایتونو کې پر دوه لکه بزګرو وویشي. د دغه وزارت ویان لطفالله راشد آزادي راډیو ته وویل له دې سره به څلور سوه زره هکتاره ځمکه خړوب شي. د ده په خبره له دې سره به په سلو کې تر دېرشو فیصدو پورې حاصلات زیات شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په راتلونکو دوو ورځو کې په کابل کې د اسلامي بانکدارۍ په اړه د ملي اطلاع ورکولو کانفرنس جوړیږي. د دې خونې ویاند سیام الدین پسرلی نن آزادي راډیو ته وویل د دې کانفرنس هدف په اسلامي هیوادونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ د څرنګوالي په بېلابېلو برخو کې د اسلامي بانکدارۍ نه ګټه اخیستنه او په خصوصي سکتور یې تاثیرات دي. خاغلی پسرلی وویل چې په دې کانفرنس کې به دولتي مسؤلین د خصوصي سکتور غړي او د اسلامي بانکدارۍ غړي ګډون وکړي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,160 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوی بوجۍ 1,960 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 1,850 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,160 افغانۍ او د دې تر څنګ په کابل کې یو لیټر پیټرول په 1,500 او یو لیټر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او سربیره پر دې د کابل ښار په سرای شاهزاده کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او اویا پوله، یوه یورو 1.8 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پوند 2.5 افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او لس پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 601 افغانۍ.
قدرمن اوریدونکو، د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي د روسیې او بلاروس د پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه غیر شفاف بللې سي. دواړه هیوادونه وایي چې دغه تمرینونه د نړیوالو قوانینو سره سم ترسره کیږي. خود ناټو چارواکي وایي چې پکې د پوځیانو شمیر له ټاکلي هدا ډیر زیات دی. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې ده. نوری صاحب، که د ناټو د دغه لوړ پوړي چارواکي د اندېښنې په اړه راته وایي چې د څه ویلې دي؟
بلې تورمن صاحب، جنرال پیتر پاول د ناتو د پوځي کمیټې مشر دی. له اسوشیټډ پریس اژانس سره پرون په مرکه کې ویلي چې د زپات 2018 کال دغه پراخ پوځي تمرینونه چې روسیا او بلاروس په ګډه مخته وړي، ځکه د اندېښنې وړ دي چې د موسکو لخوا شفافیت پکې نشته. جنرال پاول زیاته کړه کېدای شي د دغو تطبیقاتو په جریان کې له انتظار لري ناوړه پیښې رامنځته شي. البته له نوموړي مخکې نورو د لویدیځ پوځي او سیاسي مشرانو هم د دغو پوځي تمرینونو نو پاره بچې د ناتو په ختیځ خوا بلاروس او د روسي په لویدیځو برخو کې ترسره کیږي اندېښنه خودلې ده. دغه پراخ پوځي تمرینونه به تر راتلونکي چهارشنبه پورې دوام کوي. بلې تورمن صاحب.
بلې نوري صاحب، بلاروس او روسي دغه اندېښنو په خبرګون بیا څه نه دی ویلي؟
موسکو او مینسک وایي د زپات په تمرینونو کې 2,200 سرتیرو ګډون کړی دی، خو جنرال پاور لکه څنګه چې مخکې مو ویلي چې د ګډونوالو شمیر ښایي تر 30,000 پورې ورسیږي. لویدیځوالو دغه راز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې پر سر له دې هیواد سره د رامنځته شوي کړکېچ په ترڅ کې موسکو غواړي خپل قدرت وښيي. خو موسکو بیا دا خبره رد کړې چې ګواکې دا د یو تهاجمي اقدام وي او زیاته کړې ده چې ناتو ته د یوه دښمن په سترګه نه ګوري او نه هم د دغو تمرینونو هدف ناتو دی. تورمنسب، البته ناتو مخکې ویلو چې درې څارونکي هستوي چې په بلاروس او روسیه کې د زپات پر تمرینونو څارنه وکړي، خو په کراتو کراتو یې له دغو دواړو هیوادونو غوښتي چې پر دغو پوځي تطبیقاتو پراخې څارنې ته اجازه ورکړي، ځکه چې په دغو پوځي تمرینونو کې د سرتیرو شمیر له هغې حده چې منسک او موسکو ویلي ډیر زیات دی. خو له بلې خوا د روسیې تاس خبري آژانس د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د اوو هیوادونو څارونکي بلاروس ته رسېدلي چې دغه تمرینونه وڅاري. د بلاروس د دفاع وزارت ویان ویلي چې د دغو تمرینونو د شفافیت لپاره د لاتویا، لیتوانیا، ناروی، پولند، اوکراین، سویډن او استونیا څارونکو ته اجازه ورکړي چې په ګډه دغه استراتیژیک تطبیقات وڅاري. البته د لیتوانیا ولسمشر یوه د هغو مشرانو له ډلې ده چې دغو پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې دا د دې نښه ده چې روسیه له ناتو سره یو جدي کړکیچ ته تیاری نیسي. پر لیتوانیا سربیره تورمان صاحب د بالتیک دوه نور هیوادونه استونیا او دغه راز لیتوانیا او استونیا هم د روسیې لخوا د پوځي تمرینونو په اړه مخکې هم ډیر اندېښنه ښودلې د روسیې د پوځي اقداماتو په باب. بله تورمان صاحب.
بله ډیر ډیر مننه نوري صاحب. قدر منوریدونکو د ازادي راډیو همکار نوریاس نوری و چې د روسي او بلاروس د ګډو تمرینونو په اړه د ناتو د اندېښنو په اړه راته راپور راکولو.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
جمهوری ریاست وی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی فرمان لمخې د عدلي قضایي دفاعي او امنیتي ادارو مسولین او منسوبین نشي کولای په سیاسي غونډو او مظاهرو کې برخه واخلي او د سیاسي ګوند غړیتوب ولري. په همدې اړه د ولسمشر لمرستیان ویان نجیب آزاد سره زموږ خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د امدې فرمان د جزئیاتو په اړه پوښتلې دي.
دا فرمان د هغه کارمندان یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایي ځانونه مثلا لوی څارنوالي او ستره محکمه سوه او دفاعي او امنیتي نهادونه لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې د یو منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري او عضویت ولري ولري د سیاسي احزابو همدارنګ د نشي کولای چې په غونډو مظاهرو او اعتراضاتو او اجتماعاتو او په دغه کې برخه واخلي. په همدې اساس باندې دا فرمان لاسیک شوی دی چې دا فرمان د اساسي قانون د 155 مادې سره سمون کې همدغه د نظر کوټ رعایت دا فرمان لاسیک شوی دی. هغه کسان چې په دغه نه هادو کې لیو قضایي او امنیتي او دفاعي اورګانو کې کار کوي هغه نشي کولای چې سیاسي احزاب غړي توب ولدي او یا هم په جلسو غونډو تظاهرات حسابات اجتماعات کې برخه واخلي.
د ادارو هغه ټیټرډ بم مامورین چې هغه عادي مامورین دي اداري کارکونکي دي هغه هم د دې فرمان لاندې راتلی شي.
هغه مامورین چې په دغه ادارو کار کوي البته مثلا چې اوس ټیټپوړی مامور موږ منم هغه د مامور اصلاح د هر هغه چارو لپاره کارو چې هغه په دولت کې کار کوي. اوس که چېرې یو عسکر وي هغه د وزارت دفاع عسکر دی هغه ټیټپوړی مامور دی د دې وزارت اما هغه د یو د دفاعي او امنیتي اورګان مامور دی هغه هم نشي کولای. یعنی هر هغه څوک چې په عدلي او قضایي او امنیتي دفاعي نهادو کې کار کوي په کاغذ او ګورپورې چارواکي وي هغه یو عادي مامور وي هغه نشي کولای چې سیاسي غړیتوب ولري سیاسي حساب غړیتوب ولري په دغه ډول فعالیتو کې برخه واخلي کوم شي دا ونه وکړ باندې او تظاهرات او لاریونو دا شایع صادر شوی دی.
فکر کوي آزاد صاحب چې دا فرمان به په درست شکل باندې عملي شي.
حکومت خپل ټول پلان هڅه کوي یعنی د اصلاحاتو یو پلان هم په بیلا بیل د اصلاحاتو مستری پلیټری دی او بعضې د اصلاحات د پلیټری دو پر حال دی د حکومت هم دا هڅه ده او موږ
آزاد صاحب که سم تاسو ورته اشاره وکړه خو په واضح ډول ونه ویل هغه خلک چې دغه فرمان هغه دولتي مامورین چې تاسو یادونه وکړه په پمدي برخه کې کار کوي پدلی دفاعي او امنیتی سکتورونو کې کار کوي کدا فرمان په ځان نام لیکي دوی بخپل دندې د لاس اور کوي څنګه
دا فرمان دی نام لیکي هغه د افغانستان د جزا د کوډ د کوډ په اساس باندې بده سره چلند کیږي. نو دا څو شاندې په دې فرمان کې یعنی هغه کسان چې یو څوک د مثلا سیاسي عضویت نه لري اما په غونډه کې برخه اخلي یا په لاریونو کې برخه اخلي یا یو څوک دی چې هغه سیاسي عضویت لري او سیاسي عضویت د لاس نه ورکوي د دې سره عدلي او قضایي ادارې د جزا د قانون پر بنسټ باندې چې په دې فرمان کې یادونه شوې ده د قانون لمخې به د دې سره چلند کیږي. هغه ممکن د دندې د لاسه ورکول وي، ممکن په نورو حکمونو باندې یا نور جرمانی پر دوی وټاکل شي یا هر څه چې وي هغه به د عدلي او قضایي ادارو لخوا د افغانستان د جزا د کوټ پر اساس باندې د دې سره چلند کیږي.
د افغانستان د ولسمشر د ویام رسیال نجیب آزاد و چې د ولسمشر د نوی فرمان پاړه کوم چې د عدلي قضایي دفاعي او امنیتي ادارو مسولین او موصوبین نشي کولای په سیاسي غونډو او مظاهرو کې برخه واخلي د ازادۍ رادیو سره مرکه کوله. قدر من اوریدونکو، د ډنمارک خلکو او د یاد هیواد د یوشمې تعلیمي بنسټونو مرسته چې شاوخوا درې نیم لک ډالر ارزښت لري او شل قلمه بلا بل خونیستو کې پکې شامل ول، په خوز کې د بی بی خدیجه په نوم د جنو پر خوانزي او وبېشل شو. د خوز ای چارواکو یاد مرستي وسایل او نور لنور هوا دنیا هم وغوښتل چې په افغانستان کې د خوانزي سره ورته مرستي وکړي. نجیب الله آلو خیلی تفصیل وړاندې کوي.
په مرسته شوی توکا وسایلو کې کمپیوټرونه، میزونه، چوکۍ، کوچونه، پرینټر، د کلینیک وسایل، د معیوبینو زده کوونکو لپاره ویلچرونه، د اسنادو الماری او د ادارو نور اړین توکي شامل دي. د عامه ظرفیت لرونکي مؤسسې استازي فضل الرحمن قانی چې یاد مرستې بی بی خدیجه لیسې ته وسپارلې، آزادۍ رادیو ته وویل:
مونږ د بی بی خدیجه لیسې ته د درنی مونانیولي تر سلورو لاکو ډالرو په ارزښت د غاجناس مونږ د ډنمارک هیواد د خلکو او هلته زموږ افغانیان ورونه چې د ډاریو په نوم مؤسسه لري، دوی په افغانستان کې هغه مکاتب چې دوی واقعا ستونزې ولري، مشکلات لري، مرسته کوي او موږ په واقعي ډول د غاجناس دلته مکتب ته انتقال کړی دي.
د بی بی خدیجه لیسې دوه تنه زده کوونکي د ډنمارک د خلکو مرسته د دوی لپاره مهمه بولي وایي چې
زګل غټای موږ مکتب کې ډېر مشکلات وو، مې چوکۍ مزي طرفه هم لبرتوار طرفه هم د سیمفنیت لري طرفه خدا هم مرسته چې موږ سره موږ ډېر خوشاله ځکه موږ د ډېر اړتیا موږ پوره کول شي. نن مې مجبینه ډېر مشکلات موږ په خوندای کې لرو، موږ چې لابراتوار کې تجربه کوو چې ډېر قیمتي شیان وي، آی موږ پر په تجربه کې نه وي او موږ تجربه بیا نه کوو.
د بی بی خدیجه لیسې یو بل تن زده کوونکې همایرا د ډنمارک له خلکو مننه کوي او زیاتوي چې
د ډنمارک د هیواد له خلکو څخه موږ اول ډېره مننه کوو او بل د غمر زموږ د مکتب ډېر امکاناتي پوره کړل. موږ خپل کمپیوټر لیف لرلو، خو داسې چې یو کمپیوټر ته به درې زده کوونکي کینستل او یو زده کوونکي به کار کول او د نور به بیکاره پاتې کېدل. اوس هر خور کولی شي چې د کمپیوټر څخه استفاده وکړي.
بل لوري ته د خوست د ولایت مقام په استازیتوب د بشري منابعو رئیس نقیب الله متنوال د ډنمارک هیواد او نورو مؤسساتو چې د دې مرستو پر راټولولو او لیږلو کې مرسته کړې مننه وکړه. د نورو بشرپاله هیوادونو او مؤسساتو غوښتل چې په دې برخه کې خپل مرستې روانې وساتي.
موږ د ډنمارک هیواد او ټولو هغو مرستندویو چې په دې برخه کې همکاري کړې ده مننه کوو. ولایت مقام د دوی ګامستای او موږ هیله من یو چې د دې نه اعظمي استفاده وشي. موږ په ډېرو نورو مکتبونو کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، هیله من یم چې نورې مرستندوی ادارې هم زموږ سره په دې برخه کې پوره لاس نیوی وکړي. او زموږ
د یادونه وړ ده، خوست چې خواوشا در نیم لک زده کوونکي لري، دریمه برخه نجونې دي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
او دا هم یو جالبه موضوع. خپل کمپنۍ پورسه ورځو کې د څو نویو موبایلونو ترڅنګ خپل زیرک ساتونه هم نندارې ته وړاندې کړل. دغه ساتونه له ځانګړتیاو مو اسمت ساروان خبروي.
اپل په ورستي ورځو کې د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوي سمارټ یا زیرک ساتونه هم نندارې ته کې خودل. دا ساتونه چې د لمر په انرژي چلیږي، یو سیم کارت لري او د مخ شیشه یې د انتن کار ورکوي. اپل دا ساتونه د چهارشنبه پښپه د اپل اته، اپل نه پلس، اپل لاسیا ایکس او د اپل تلویزیون ترڅنګ وخودل. خو ډیر پام د اپل موبایلونو ته واوښت. د ساعت په اړه ډیر څه ونه ویل شول. د اپل د دې ساعت بیه 399 ډالر ده. د اپل دا ساعت چې اپل 3 واچ نومیږي، د اپل د مخکنیو زیرک ساعتونو په شان د موبایل ټلیفون کار هم ورکوي. خو په دې یو کې د دې لپاره چې یو سیم کارت لري او شیشه یې د انتن کار ورکوي، دې ته اړتیا نشته چې ساعت موبایل ته نږدې وي. دا ساعت د سپورت او منډو د اندازه کولو د امکاناتو ترڅنګ چټک پروسیسر لري او بیټرۍ یې 8 ساعته کار کوي. په دې سات کې تر 40 میلیونه زیات سندري اوریدل شي. د ځانګړتیاو ته په پام دا به د اپل تر ټولو ښه زیرک ساعت وي چې تر اوسه پورې جوړوي. دا ساعتونه په دوو اندازو کې جوړ شوي، یوه یې 8.5 او بله 2.5 میلی متر پلنوالی لري.
قدر من اوریدونکو، ما سره مو په خبرونه کې لاملتیا مننه کوم. دا وخت په افغانستان کې ساعت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سلیم محمد صالح د مهمو خبرونو سره ټکل سره تاسو شریک کړي او تر اغه ورسته هم نور بس ته ونې ځ خبرونه له محمد عزیز پردیس سره.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او پر ځینو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې. جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر به د تاجکستان ولسمشر سره هم پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره جلا وګوري. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربه توپ د پنځم پړاو سالون د نن آسیایي سیالوي کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. د روزګان امنیتي چارواکي په خاص روزګان ولسوالۍ کې پرون وخت د افغان قوه په بریدونه کې د دولت 14 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. بلخوا د غزنی چارواکي وایي 13 شپه په دیاک ولسوالۍ کې د وسلوالې نشټې په نتیجه کې 8 سیمه ایز پولیس او 16 تنه وسلوال وژل سوي. د عراق په کرکوک ښار کې په یو چاودنې کې 3 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ژوبل سوي دي. چاودنې چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په نتیجه کې پرون وخت سوي د الکولو یو پلورنځي په نشه سو. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وای د خپلواکۍ د ټول پښتنې په اړه د کوردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده او ک درایا خستلو په نتیجه کې تاریخوالي رامنځته سو. بغداد چمتو دی چې مداخله وکړي او فلسطینی ډله حماس وای موافقه کړي چې خپل سیال فتح ګون سره د خپل اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سړی مشه وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست ونیز خبرونه ته ډیر خراغلی کوربه مو بیا حمزه محمد حدیث پردیسم او د نیم ساعت په مخه د خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوم. د خبرونه نننۍ موضوع مو اجباری ودونه دی په دې رابطه غږیږو. په خبرونه کې مو ملمنی ته هم بل نور کړی دا خو مخکې لدی چې ورشو ل خپل ملمنی سره بحث دوام ورکړم. البته دا دویم چې په نننې خبرونه کې مونږه لینا باور مدني فعال او همدارز د تغییر لپاره د خوځو ونده دوی یو کمپاین هم په دې رابطه باندې شروع کړی او په دې کمپاین کې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي او یو هدف یې هم دا چې د اجباري ودونو او همدارز د زیر سن ودونو په رابطه باندې دوی کمپاین وکړي او دغه ستونزې مخنیوي وکړي. خو مخکې تر دې چې ورشو له دوی سره خبرې پیل کړو، یو لاند ریپورت د دوی د کمپاین پر اړه باندې چې دوی په خپل کمپاین کې نوټس کارونه کوي او په کوم ځایونو کې فعالیت لري په دې اړه د ریپورت اورو. د ریپورت لوروسته به خپل بحث ته ادامه ورکو. یو شمیر افغان میرمنو د بدلون لپاره د افغان میرمنو ونده او په سیاسي فعالیتونو کې د خزو د لا زیاتې ونده او د دوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کمپاین پیل کړي. د کمپاین چې تر دې دمه په څو ولایتونو کې تر سره شوی مسولین له پایلو راضي ښکاري. د دې کمپاین یو مسول روهینا باور وایي دا چې افغان میرمنې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي ستونزو سره مخامخ دي. دا ډول کمپاینونه د عامه پوهاوي په برخه کې خورا ګټه ورته ممیدای شي. نوموړي د دغه کمپاین په اړه داسې وایي
که این کمپین ما در دو بخش اساسی کار میکنه که عبارتن از همی رهبریت سیاسی خانم ها میباشه و همچنان دسترسی خانم ها به تعلیم و تربیت است. ما میخواییم که توسطی کمپین خود زنان افغان که سالها اونا فراموش شدن میخواییم که اونا به رهبریت برسن. ما زیادتر در این دو بخش کار کردیم و کمپینی که ما شروع کردیم از کابل و در ولایات هم ادامه داره.
در اقل باور به خبره که هم په افغانستان که تمده و چه دولت مشر غنی په حکومت که به در خوز ونده در پخوا په پرتله زیات شي خو د وخت په تیریدو داسې ونه شو. په ورته وخت کې په هرات کې مدني فعال او په سیاسي فعالیتونو کې د خزو د ونډې د کمپاین غړي زهرا رحماني بیوي دغه کمپاین نه یوازې د خزو د سیاسي مشارکت بلکې د دوی په ورځنۍ ستونزو هم ورټول دی.
از کابل شروع شد او بامیان او بالاخره در ولایت هرات که باز ما عنوان گرفتیم مبارزه با ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری. نزده که در سطح ولسوالی های هرات هنوز این موضوع به مراتب زیاد اتفاق میفته و ما سالانه یک آمار زیاد کسایی که مثلا زیر سن به ازدواج داده شدن یا ما میبینیم که اینا خودکشی کردن یا مراجعه میکنن به خاطر جدا شدن از این وصلت. و ما یکی از اهداف خود به خاطر کاهش خشونت این قرار دادیم که ما یک کمپاین در سطح ولسوالی گذره را اندازی کنیم.
داغلی رحمانی په خبره دا چې په جنوب لویدیځ حوزه کې د نجونو اجباري ودونه او د میرمنو ځان سوځول هم جدي ستونزې دي، نو د دوی کمپاین په همدې مسله په هرات کې تر سره شو. که څه هم په تیرې ونیمه لسیزه کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ګڼې پروژې پلې شوې، خو انتقادونه دا دي چې دغه پروژې تر ډیره مرکز محوره وي، نه دا چې په لورو پرتو مو کې دې پولیسي په سیاسي فعالیتونو کې د خزو د ونډې د کمپاین او بل غړي پښتنه رسول بیا وی دوی به تر حقیق په مبارزه ته دوام ورکړي چې په حکومتي چوکاټ کې مېرمنو ته ونډن نوي ورکړل شوی.
نو دا د زغور مچ دا زما هیله ده چې دا برنامه نورم دوام پیدا کړي او لکه یوازې په کابل کې نه بلکې په ټول ولایتونو کې دا برنامه خپره شي او خلګي پوښتې څنګه د خوځو لپاره د خوځو د ژوند بدلون لپاره کار کوي او دولت هم پوښتې د سي دلته د سي پروژې او برنامې شته چې د خوځو لپاره کار کوي.
نامنی فقر بی وزلی د امه په هوینه موجودیت او د خوځو د حقوقو خوندیتوب په نامه د یو شمیر خودغرض اشخاص او شخصي استفادې هغه ستونزې دي چې په سیاسي فعالیتونو کې د خوځو د ونډې د کمپاین مسولین وایي خوځې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي.
بله قدر منوریدونکو، خبرونه ته بیا هم خراغ لی په ریپورت کې مو همداراز په واضح توګه د خزو د بدلون لپاره کوم کمپاین چې شروع شوی په دې اړه مو معلومات واوریدل، او نن مونږه د دغه کمپاین یوې مسؤلې روهینا باور ته بلنه ورکړي او دوی مونږ سره په سټډیو کې دی. سټډیو کې د مخکې لدی چې لدی سره خبرې پیل کړم، قدر منوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له مونږ سره اړیکه ونیسئ، د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ را سره شریکه کړئ. 0995 40 0 8 2 5 55 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. او همداراز څېړنې ښیي چې 80% ښځې د هغوی د خوښ خلاف په افغانستان کې ورکړل شوې دي، او 50% ښځې له خپل کورني ژوند څخه راضي نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په تازه موندنو کې یو ریپورت خپور کړی او دوی وایي چې هر کال 3000 افغان نجونې د بیلابیلو لاملونو په مشخصه توګه د اجباري ودونو له کبله دوی ځان وژنه کوي. په همدې موضوع سره غږیږو. باور صاحب خبرونې ته ښه راغلی، مهرباني وکړئ په پیل کې که څه په ریپورت کې په کافي اندازه ستاسو دغه کمپاین په رابطه باندې وضاحت ورکړل شو، یو څه د خپل کمپاین په اړه راته ووایست او بیا د ښځو د نجونو اجباري ودونه چې زموږ ساس په ټولنه کې یو جدي ستونزه ده، په دې رابطه به سره وغږیږو چې تاسو څنګه د دغه ستونزې د حل لپاره مخ ته ځئ.
سلام عرض می کنم به تمام شنونده های رادیو آزادی. تشکر می کنم از اینکه یک بخش از برنامه خود با ما اختصاص دادیم، مخصوصا به زنای افغان که امروز در این مورد ما صحبت کنیم. کمپینی که ما زنان در راستای تغییر که تبریک همکاران ما هم قبلا گفتن که ما از کابل شروع کردیم، هرات رفتیم و بالاخره بامیان هم ما یک پروگرام برگزار کردیم. مشخصا هدف ما ایست که زنان افغان میتونه تغییر واقعی در جامعه افغانی بیارن. شما شاهد بودین که در طول 16-17 سالی که گذشت او شکل واقعی و او پوزیشن واقعی که باید به خانم‌ها میداد نداده شد، و حتی سبب ازی شد که امروز ما زنایی که باید در مقام‌های بلند می بود امروز عقب‌گرد در این مورد داریم. ما وقتی که کمپین زنان در راستای تغییر دولت هرات آغاز کردیم، ما اونجا خشونت های اجباری و همچنان ازدواج های زیرسن ما اونجا زیاد دیدیم، و دیدیم که این پدیده هست که زیادتر در ولایات افغانستان مردم ما با او سرکار داره و از این بابت رنج میبرن، و دخترها را بدون از اینکه حتی از مکتب در سن 9-10 ساله اونا را میکشن و اونا را ازدواج میتن. این مثال های زیاد ما از کندهار داشتیم، از ولایات ناامن هم داشتیم. وقتی که ما کمپین خود در ولسوالی گذاره برگزار کردیم، در اونجا ما دیدیم که کیسای خانمایی که همی خودسوزی در اونجا زیاد بودن، وقتی کیسای زنا ما بررسی کردیم زیادتر همی مسئله ازدواج اجباری بودن و ازدواج زیرسن بودن که دخترای بشند 15 سال و 14 سال اونا رو به ازدواج میدادن، و زمانی که اینا به یک سطح آگاهی میرسیدن و او اخ میفهمیدن که حق زنا ضایع شده و اونا مورد خشونت قرار گرفته، اونا دست به خودسوزی و خودکشی میزدن و یا فرار میکردن از خانه، و انواع
خشونت های فجیع دیگه اونا مقابل می شدن.
بله بخیصه خبری قطع کم کتم، یعنی پا اسلامی قواعدو که دیر پا وضاحت ده موضوع ذکر شویده چی اجباری ودونه، یعنی انجونو و امدار از الکانو تا دیده حق ورکل شوی چی انتخاب بولری خپل پختنه می دا کوله چی باوجود دیده چیز منگو ساسه طولنه یو اسلامی طولنه ده، ولی تاسو پا دی خپل کمپین که امده وامل چه پیدا کرل چی ولی ال تجباری ودونه مثلا تاسو هرات یادوانه وکره زیادو و اصلی سنزی تاسو پا چه که پیدا کرد؟
علت اساسی ده ای است که بیشتر ما در ابتدا هم ما به خاطر زمین یمی کمپین رو برگزار کردیم زمانی که ما مصاحبه ها داشتیم امرای فعالین حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر که در ولایت فعالیت دارن کار میکنن، ما وقتی که از اونا پرسان کردیم اونا علت اساسی را در سیستم دیدن و حتی ای را هم گفتن که امروز ما کسایی که امروز در تصمیم گیری سهیم هستن اینا زن ستیز هستن، اینا هیچ وقت نمیخواین که تغییر واقعی به زنا بیاین. بنان امروز همین حالت هست که ما میبینیم که بیکاری بیداد میزنه و زنا از خانه بیرون رفته نمیتانه و وضعیت برای انداخته که چون کسایی که مرتکبین همی جنایت هستن، مرتکبین خشونت علیه زنا هستن، اونا هیچ وقت به جزای خود نمیرسن، بلان اونا جرات پیدا میکنن که بیشتر به خشونت دست بزنن. بله. و مانع شون و زنان پیشرفت کنن.
باور سه یک موضوع دیگر که ما در ابتدا هم اشاره کردم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک گزارش را که امروز به نشر رساند و گفتن که سالانه حدود 3000 دختران افغان بنابر دلایل مختلف که یکی از دلیل عمدهش ازدواج های اجباری است دست به خودکشی میزنه. فکر نمی کنین که رقم بسیار تکان دهنده است و با وجود از اینکه در راستا مبارزه هم شده و پروژه های مختلف عملی هم شده یک رقم بسیار تکان دهنده است؟
بله دقیقاً این رقم فوق العاده تکان دهنده است، نشان می دهد که وضعیت زنای افغان تغییر نکرده، هنوز هم زنای افغان با خشونت های مختلف سر کار دارند، اونا کشته میشن، سنگسار میشن در ولایت ناامن، از خانه مانع میشن که بیرون شون به ازدواج زیر سن داده میشه و حتی ما گفته می تونم که این رقم حتی شاید بلندتر از این باشه اگه شما برین در ولسوالیا اینا ببینین. بله. چون همیشه اینا این قضیه پت نگاه داشته میشن و مسئله نامیسی و مسئله سنت و اینا رو پیش میکشن و نمیمانن که این قضیه ها آشکار شون و مردم در مورد این خبر شون. بله. حتی ما که در ولایت هرات بودیم همکار ما کوشش کردن که از شفاخانه ولایتی که در هرات هستن از اون معلومات بگیرن در مورد خودسوزی زنانی که در اونجا اتفاق مفتن، حتی اونا نه به ما رقم درست ندادن و حتی ما میبینیم که خود این نهادهایی که در اینجا در این راستا کار میکنن رابطه درست با هم ندارن، حتی رقمی که اونا پخش میکنن یک رقم بلندتر از رقم دیگه و یک رقم پایینتر از رقم دیگه. بله. میباشن و این ناهماهنگی بین خود از این خود نهادها رو نشان میدن.
بله به شما پس برمیگردیم قدرمون اوریدونکو و استاسونو بد ورزو یو چو وړی کی راخلو مهربانی لکم زینم وړی کنولی د خبرونه عبدالمنان لغمان څخه اړی کنیولی. منان ستړی مش خبرونه ته خراغلی مخکله دې چې خبرې وکي د رادیو اواز دې کم کچې ستا اواز هم صحیح نه ورو او ورزیو بل اوریدونکو راخلو قدمونه اوریدونکو هر کله چې اړیکه نیسې مونږ سره نو مهرباني وکړئ.
بله ښه جوړه
مهرباني بخیر وې سی خبرونه ته خراغلی لکم زینه دې اړیکه نیولې.
موضوع
موضوع اجباری ودونه ستاسو له نظره دا زموږ ستاسو په ټولنه کې وستون زده او په دې رابطه باندې غواړم خپل نظر سره شریک کړي او ملمنې ته مو هم بلنه ورکړې ده که دوی نه مشخصه پوښتنه لري. مننه ورور قدرمنو اوریدونکو د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وخیږي نو زمنګ نور خبرونې شته دي چې پغی کې تاسو کولای شئ کسندري فرمایش ورکوي نو غوی به درته نشر کی ورزو یو بل اوریدونکو راخلو دویم خاد دوی اړې کرا سره
درې شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې نننۍ موضوع د اجباري ودونه په همدې مسله سره غږیږو. لینا روهینا باور ته موبایل نه ورکړي، دوی د ښځو د بدلون لپاره یو کمپاین شروع کړی چې په مختلفو موضوعاتو څرخي. یو موضوع هم همدا ده چې د اجباري ودونو په رابطه باندې دوی کمپاین کوي او د دې د مخنیوي لپاره مشخص میکانیزمونه لري. یو وړی کرا سره رشتہ مهرباني وکړي لکم زینه ماړی کني ولې.
د لغمان ولایت باطا خپل سوالی خان.
لغمان ولایت نخبرونه ته خره اخلي ورور.
د لغمان ولایت باطا خپل سوالی.
د رادیو اواز سیمټیټ کا ورور. ښه قدر منوریدون کوله که څنګه چې مخ کې ویل هر کله چې مونږ سره اړیکه نیسی نو راډیو مو ګل کوي، ځکه چې مونږ ستاسو آواز صحیح نه شو اورېدلی او تاسو هم زمونږ آواز نو یو اړیکه را سره شته ده. فکر کوم مهرباني له کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرونې ته ښه راغلې.
خیر جناب، موضوع خو اجباري ودونه جناب.
بله بله.
ما کندهار ولایت ترغنده ولسوالۍ څنګه مستولې احسان لایم. دغه په دې موضوع باندې بزا یو تبصره دار کوم بارو نفسه خوښه ده.
مهرباني ورور، مهرباني.
نو یو خو دا اول ورنه ډیر دې بار د داشد سره ظلمونه کیږي، دغه چې اوس دولت په مستو کې او بل دا کم عمر انجن چې ودیږي دا ته به په مستو نه بار د اجباري ودونه سمېږي.
بله، ستاسو نظر دا ده چې حکومت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. مننه احسان الله او لقندار نه اړیکه نیولې وه. ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو، د دوی پوښتنه کچیرته لري او یا د خبرونې موضوع په اړه کوم نظر سره شریکوي نو بفرمایئ. شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ شنوندې عزیز، اگر صدای مرا دارین. وعلیکم السلام، بفرمایین از کجا تماس گرفتین و صحبت بکنین.
روزگان ولایت خبری کوم.
خبرونه ته خیر اغلی، مهربانی.
مهربانی، خیر بشه. تا موضوع خود اجباری ودونو په عقل ده.
بله او
تا خو زه دا شوایم دغه واده کم چې د چانه خوښ لار یا ورور یا مور یا څوک واده ورته کوي هغه نه یې خوښ سره نو دا عمرې ژوند سره خراب یې. زما داسې خوښه ده چې د هغه واده والا ورته پوښتنه سره وشي چې دواړه سره خوښي خوشحاله وي، بیا نو هغه واده وشي. ولې؟ ځکه چې پلار یې کوي د زوی دپاره کوي، نو که د زوی نه خوښ وي پلار د پلار څه خوښه پلار ته څه ګټه کوي.
بله مننه ورور، کور ودان ستاسو نظر مو واورېد. مهرباني یو بل اوریدونکی هم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی، بفرمایئ. شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ شنوندې عزیز، صدای شما را ما داریم. بله، د دې رادیو آواز دی ټیټ کا چې
ساس.
مننه مهرباني، خبرونه ته خره اخلي. موضوع اجباری ودونه ساسو له نظر د غستون ز مونږ ساس پټولنه کې څومره جدي ده او خدای سره مو اړیکه پریش وا. ورزو یو بل اوریدون کې امر اخلو کچیر تر سره وصل بی به ململنی سره خپل بحث سیدا مورکو. بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره اخلي.
دما نظر خدا سایده خالص خبر کوم لوګر نه. دما نظر خدا سایده چې داری واجونه کم کی حکومت کم کی د افغانستان خلک شوټه مسلمانان دي زور نه یو کارن نه کوي. اول دې دا وټلو کې ریواجونه را کم کی 500 نفر او باید له 100 نفر نه پر زیات نشي. یو نه ته باید له 50 جوړ زیات کالیو نشي. غریب ملک دا مونږه اورور دي غرجانو غونته کارونه کوي. بیا اورور ځوانان په بحرو کې هغه خوړل مايان خوړل غرو کې تباسو ولورونه ورور الله سلاکا له دول سلاکا په غزنی کې په قندهار کې تینګل سلاکا کله کبا سرور یو سړی به لري یو سړی به نه لري. اول دا غټ قومي خلکو دا غټ غټ مشرانو داری وځنه مونږ ته خراب کړی چې هغه ورور پیسې دار دي د غریب غم نه کوي د چنا واجب بل ورځ باندې ماستای خو اولاد باندې غریب دي هغه بیا دا ریواج نشي تر سره کولای. حکومت دا کارونه کوي او د چې غاټه درمانه کوي نه دی بل هیڅوک دغه علاج د دې خلکو نشي کولای. دغه د ما نظر ده او چې
ټول دنیا را وټکه به ترڅو د حکومت زور نه وي یي خوا زور نه
وي
روسان خلک دا کار نه کی کولای به سرور
باندې
خلک درمیاتي خلک بنديان تي به سرور د کانه روا
خیر وي سي کور ودان
استاد
کورودان خالد لوګر نه اړی کنیولې و باور صاحب اوریدونکو تر ډیره پوری نظریات دا و چې حکومت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي خالد خو لوګر نه د بیخي جدي و د ویل چې په دې برخه کې باید جرمانه کې خودل شي او ترڅو پوری چې دا کارونه شي نو د نغېجباري ودونو مخنینی ول کې مهرباني وکړئ تاسو نظر په دې اړه باندې
بیشتر باید پروگرام های آگاهی دهی گرفته شود و باید تصمیم جدی از طرف کسایی که ادعا داره که ما به خاطر حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان آمدیم و کار میکنیم که در افغانستان که زنها بیشتر با حقوقشان برسند و پیشرفت داشته باشند و این چیز ادعا میکنند. این نهادها و این کسایی که به این ادعا آمدند در افغانستان اینا باید دست به دست هم داده و پروگرام های آگاهی دهی بیشتر به دهی بخش بگیرند. پروگرام های رادیویی بگیرند، پروگرام های تلویزیونی بگیرند و ترنینگ ها بگیرند در ولسوالی ها و ولایات افغانستان تا بتانه که مردم در این قسمت آگاهی بیشتر بتن که تا از ازدواج های زیستن جلوگیری کنه و همچنان باید زمینه را مساعد کنه که دخترشان پیشرفت کنه. حتی نشان داده که در خانواده ها دختری که تحصیل کرده بوده خیلی نقش خوبتر بازی کرده نظر به بچه‌ای که در خانواده بوده. دخترها هم میتونه که فامیل خود نگاه کنن. بنابراین تغییر از خانواده شروع میشه. بنابراین این پروگرام ها وقتی که در خانواده ها آماده می سازن و خانواده ها آماده می سازن و خانواده ها را آگاهیشان را بلند میبرن، اینها سبب از این میشن که دختر و بچه هر دویشان حق مساوی دارن و به حساب تحصیلشان فکر خود میگیرن، به حساب از اینکه بتانند یک کار درست پیدا کنن و عاید اقتصادی داشته باشن و زندگی خود خوبتر مستقلانه تر بتانند پیش ببرن. سریزی موضوعات میتونن کار کنن. ولی متاسفانه در افغانستان طوری که پیشتر هم گفتم زمانی که کسایی که امروز در رأس هستن اونها اتو به حقوق زن و حقوق بشر باور ندارن، اونها خودشان باعث خشونت میشن. من مثال قضیه فرخنده رو میتم. در مسئله قضیه فرخنده که زمانی که حادثه اتفاق افتاد از این قضیه چند سال است که تیر شده، ولی کجا عدالت به فرخنده تامین شد؟ آیا رخشانی که سنگسار شد در ولایت غور آیا عدالت به او تطبیق شد؟ نه، هنوز هم مرتکبین جنایت و خشونت علیه زنان آزادانه سرسرکا میگردن و زمانی که اینها مافیات پیدا میکنه این جنایتکارای و این خشونت های خشونت میکنن علیه زنان، اینا زمانی که مافیات پیدا میکنن در سرک و کوچه میگردن آزادانه میگردن و حمایت میشه از طرف جنگسالارا و کسایی که امروز در قدرت هستن، واضح است که خشونت به این شکل ادامه خواهد یافت و ازدواج های زیرسن هم ادامه خواهد یافت.
بله.
زمانی که سیستم تغییر نکنه و کسایی که واقعا بر زنا کار میکنن و زنان و به درد ملت فکر میکنن، به زن افغان فکر میکنن و زمانی که اونا میاند تصمیم گیری شامل میشن، واضح است که اونا فکر میکنن که آینده دختر افغان باید بهتر شود و این سیستم باید تغییر بخوره. به مو خاطر کمپین زنان در راستای تغییر که ما راه انداختیم، هدف اساسی ما می تغییر که توسط خود زنان بیاین و خود زنان باید در تصمیم گیری ها سهیم باشه، چی تصمیم گیری ها سیاسی باشه، چی اجتماعی باشه، چی فعالیت های اقتصادی باشن، باید اینا فعالانه مساویانه مثل مردها باید سهم داشته باشن و تغییر خودشان بیارن.
بله، تاسو ته بیرته راځو ورزو یو دوه اوریدونکو نورم راخلو د دوی نظریات او که مشخصه پوښتنه لري بفرمایئ. شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ اگر صدای مرا میشنوین صحبت بکنین.
بله،
صدای شما رو ما میشنویم، بفرمایید.
السلام و احترامات قبول کړئ. امید ده چې ټول د شپ جمع کې نو خو اوسه کې سب او ملمنین دا پوښتنه ده، اغه د خزو د حقوق لمبرداران او یاد دغه نمنه ها دولت چې د بشر لمبردار ځن بولی، لکه مخکې د محترم ملمنی شارو وکړ د فرخندې مسلې ته یو وخت د چې دا یو ډیر جدي مسله ده که چیر ته د فرخندې په هیته سره چې شو یو په دې باندې چې څه بوښینه وشوي، نو دغه چې بغا نور ارګانونه به هم د خزو او د بشر د حقوقونو په دفاع وکړي. ایا وڅښ په نامه خبره دا د ملمنین زماده پښتنه ده چې تاسو هم په دغه باره کې د ډېر خبر یوګی تاسو څه کړی دي؟ ایا هغه خلک چې په خپل تیریو ځته کوي تاسو په هغه باندې کوم جدي اقدام کړی دی او کنه چې درادو د موج نه تاسو خبرې کوي او دغه نور خلک هم را دي درادو د موج نه څه خبرې کوي یا د کاغذ په مخ باندې؟
بله،
نه کچیر تا ګوري ما خبر لږ وخت راته راکې دا کچیر تاسو په خاډیو کې د خبر کارونه کړی نو په اطراف کې هم دغه کارونه مرجي تاسو په خاډیو کې چې دغه نور اطراف کې دولت لکه د لسګه شلک خلک د ولور خبره کوي یا جبري ودونه کوي په دغه برخ په خاډیو کې ظلمونه کوي
وعلیکم السلام
لزابل
ولایت خبرونه ته خراغلی مهرباني ورور
کچیر دا کار عملی سی خو ډیر بشي ورور دا زموږ ته په ټولنه کې په بالخصوص یا د پښتنو په راتلو کې دا کارونه بیا ښه یا د تبدیل اراده پر دا داسې جریان لري خدای دې وکړي چې دغه کم د اسان ملمنی سی دا پروګرام په مخه اخیستی د خدای پاک دې دا کامیاب کړي
مننه
ورور ډیر خوشبینه یې ان شاء الله خدای سره دا کارونه په مخ کې او د افغانستان حکومت هم باید په دې کې د دې سره کومک وکړي
بله تشکر د دوی نظر مو واورید ورزو یو بل اوریدونکو امرا خلو بفرمایئ شنو دې عزیز از کجا تماس گرفتین صحبت بکنین در مورد موضوع برنامه اگر کوم سوال مشخص هم دارین خا فکر کوم او فکر کوم د دوی اړیکه پرې شو ورزو یو د ماخلو بیر تخپل بحث ته له قدرمن ملمنی سره یې دمو ورکو
دیو شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یو ال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په جب و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو
پرونه تا خراخلی باور سی په اوریدونکو زینی نظریات درلودل او زینی هم پښتنې کې پښتنې مو یادش کړی وینم مهرباني وکړئ تاسو
د ابتدا ما میخوایم اینو بگویم که یک مؤسسه نمیتونه کل زنای افغان زندگیشان تغییر بده. باید مؤسسات مختلف زنانه که در افغانستان امروز فعالیت میکنن اینا باید با هماهنگی بسیار قوی و مستحکم باید یک جاشان و زندگی زن افغان تغییر بدن. طوری که خودشان این واقعیت است که زن خودش میتونه حق خود به دست بیاره. نه ای که با گدایی و با زور و این ما نمیتونیم حق به دست بیاریم. بلکه خودشان باید از خانه‌های خود براین و ستم زنجیرهای ستمی که بر زنا و پاهای زنا انداخته شده ای رو باید بشکنند و چیزی که کاری که خود پروژه اهرام و همچنان زنان در راستای تغییر و کمپینی که ما بر انداختیم کارهایی که ما تانستیم انجام بدیم پروگرام‌های گرفتیم هم ما در خود داخل افغانستان بوده و هم پروگرام‌های ما هم بیرون از افغانستان بوده که تا بتانیم که کسایی که و دولت افغانستان فند میتن و کسایی اونا را فشار بیاریم که حداقل باید در قسمت رهبریت زن افغان و همچنان در قسمت توانمندی زنان افغان و زنان افغان بتانن رهبرای آینده در افغانستان باشن سرمایه گذاری کنن و اونا را باید حمایت کنن و ترنینگ ها و پروگرام های بیشتر برای خانم ها باید بگیرن و در همین زمان ما کار دیگی که ما انجام دادیم این بود که توسط این کمپین خود ما خواستیم که قوانینی که میتونن حقوق زن افغان حفاظت کنه و نباید به صورت درست تطبیق شود در افغانستان که قانون والا هنوز هم شما میبینید که به صورت درست در افغانستان تطبیق نمیشه تنها قانونی هست که ما حداقل میتونیم بگوییم که تا حدودی از زن افغان میتونن حمایت کنن ولی کارهایی که ما میتونیم بگوییم که کارهایی که باید نهادهای زنانه انجام میداد هنوز هم کم رنگ است هنوز هم ضعیف است باید بیشتر صورت بگیرد باید هماهنگی بیشتر صورت بگیرد حمایت بیشتر از نهادهای زنانه باید صورت بگیرند که تا بتونن اینا بتونن زنای دیگه افغان اینا حمایت کنن ولی تا جایی که اگه ما سر دولت افغانستان بیایم، ولی دولت افغانستان به هو اندازه که نیت صاف داشته باشه در قسمت زنای افغان نشان ندادن که اینا میتونن به زنای افغان واقعا کار کنه و این 16 17 سالی که گذشت این رو بیشتر وانمود ساخت و چهره که به نام ای که ما زن افغان کمک میکنه و زن افغان میتونه رهبریت و تصمیم گیری ها سهیم باشه، یه چهره دریده شد، حال بیشتر واضح شد به کلگی که زنای افغان در چی حالت است. شما ارقامی است که میسون خوانده، شما ارقامی که از دیگه میدیا و رسانه هایی که در قسمت زنا اینا گزارش دادن شما اونا رو خواندین، این رقم جدی هست، حتی این زیادتر هست اگه زمانی که ما در ولسوالی ها بریم و این دقیق است که پروگرام ها زیادتر در شهرها تطبیق میشه و پروگرام ها من میگم که پروگرام ها بسیار زیادم نیست، ولی ولسوالی ها همیشه فراموش شده، زنایی که در قریه زندگی میکنن همیشه فراموش شده.
بخیر باشین باور صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. قدر منوریدون کلو تاسو هم مننه کوز من خبرونم دل تپای ترسی تر بیام پاک و مهربانه چختن تلاس برم.